دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د ماسپخین دوا بجی دی په خبرونه کې زغل ایاز او بوریوال کاکړ دته یو واره بیا هرکړی وای په خبرونه کې د قبایلی لاکو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننې او تبصری د خبرونه ځا خبرونه روغتیا او درملنه کې به په یخنی کې د وجود د توتخی درجه د ټټېدو او د پوستکي د منجمیدو د روغتیاي خطرونو په اړه د ډاکټر مشورې اوریدل شي په درس نمخ کې د دې سات تازه خبرونه له بوریوال کاکړ
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په اړه د عدالت لخوا د پریکړې اورول د جنوري 23 ځنډول شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانان ملاتړ ته ژمن دي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په اړه د عدالت لخوا د پریکړې اورول د جنوري 23 ځنډول شوی دی. د علي وزیر یو وکیل نن مشال راډیو ته وویل چې د پریکړې اورول د جج د ناروغي له کبله ځنډول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په بلنه د علي وزیر په ګډون د یاد غورزنګ د یو شمېر نورو بندي غړو د راخوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره وشوه. د غورزنګ مشر منظور پښتین په خپله وینا کې ویل چې علي وزیر هیڅ ناقانون کار نه دی کړی او باید زر تر زر خوشی سي. د زیاته کړه چې د دې لپاره به مبارزه روانه وي.
پی ٹی ایم نا چکل ہم نہ ہل نہ سے پی ٹی ایم دے دی وطن دا ہر وگڑی دا غم او درد نواخلا تر واکو اختیار پرا مبارزہ کوي.
د جنوبی وزیرستان پر پلمنی استازی علي وزیر د کراچي په ترګریزه د عدالت کې مقدمه روانه ده. نوموړی د 2000 کال د دسمبر پر 14مه په دی تور نیول سوی و چې په کراچي کې پر یا د ریاست ضد ویناوي کړې وي خو دا نه مني. په پېښور کې د سیاحت چارواکي وایي چې چا د کورونا وایرس واکسین ونه لګول نو لستونزو سره به مخامخ سي. د دې ضلع د سیاحت څانګې یو چارواکي میا اظهار الدین پرون مشال راډیو ته وویل چې که څوک واکسین نه لګوي نو بهر ملکونو ته به نسي تلای او په حکومتي دفترونو کې به هم کارونه نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پېښور په مختلفو برخو کې د سیاحت څانګې ډلې ګرځېدي او خلکو ته یو ویډیا کورونا واکسین لګول. دوی په سپیکرونو کې دا اعلانونه هم کول چې که چا واکسین ونه لګول نو هغه تبا پنشن او لنادرات څخه د پیدایش سرټیفیکیټ او شناختی کارتونه نه ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې به د 2020 کال لومړی د پولیو مخنیوي کمپاین د جنوري له 12 پیلېږي. په پېښور کې د پولیو مخنیوي ادارې له دفتره د جنوري پر 14 مشال راډیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کمپاین کې به له 50 کلونو کم عمره څخه باندې 40 لکه ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پولیو ضد کمپاین کې به تر 20,000 زیات د صحت کارکوونکي پر کورونو روغتونونو د صحت بنیادي مرکزونو نو د بسونو پاډو کې ماشومان ته د ګزړ مخنیوي څاڅکي ورکوي. د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د اسیا پیسیفیک د څانګې مطبوعاتي مشر پیر پرسن نن په ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې زیاتې میندې خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې لوږي وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د بېوزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انټونی بلینکن نن پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان پر موضوع یا د بشري چارو او د اضطراری مرستو د همغږي لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارټین ګریفیتس سر او د هغه د سره سری له نړیوال کمیټې سره خبري اترې کړې دي. د پوینا په دغه خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې ترڅنګ د مرستو د همغږي پر پیاوړتیا هم خبري وسوې. د خبرونو پای
خبرونه ول بشار ری اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په اسلام آباد کې پرون د پښتون اشغورن غورزنګ په بلنه د علي وزیر په ګډون د یو شمیر نورو بندي غړو در خوشکول لپاره احتجاجي مظاهره شوې. پر دې مهال ویناوالو غوښتنه کوله چې د پاکستان سپریم کورټ د 2020 کال په پریکړه کې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو امر کړی و، خو لا هم نوموړی زنداني دی. د احتجاجي غونډې ته د غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین په ګډون ګڼو نورو فعالانو او سیاستوالانو ویناوې وکړې. د علي وزیر په ګډون د پښتون ژغورن غورزنګ نور غړي په جیلونو کې دي او پر دوی د ریاست خلاف د ویناو تور دي، خو غورزنګ دغه تورونه رد کړي دي. تفصیل ګوهر مسید راکوي چې د مظاهرچانو په غږ پیلېږي.
دا آوازونه د هغو خلکو دی چا چې د جنوري په 14 نیټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړو. پی ټی ایم دا لاریون د جنوبی وزیرستان نه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړیو د نیولو خلاف وکړلو. په دې احتجاجي لاریون کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین سره سره د پیپلز پارټۍ مشر فرت الله بابر او نورو سیاسي او سماجي ګوندونو مختلفو غړیو ګډون وکړو. په دې احتجاجي لاریون کې ګډون کوونکي دا غوښتنه وکړله چې علي وزیر سره سره چې څومره هم د پی ټی ایم کسان نیولې شوي دي هغه دا زر تر زره را خلاص کړېدل شي. په احتجاجي لاریون کې ګډون کوونکي خلکو ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې علي وزیر او د هغه ټول خاندان د ترخګرۍ خلاف قرباني ورکړې دي. علي وزیر په پښتون خاوره باندې امن غواړي. منظور پښتین وویل یاد دوی چې د پېښور پولیس علي وزیر په کال 2006 کې د ډسمبر په 14 نیټه باندې ونیولو. علي وزیر د پېښور پولیس د کراچۍ او پولیس په وینا باندې نیولې دي. د کراچۍ پولیس تر مخه په کال 2019 کې په علي وزیر باندې یو مقدمه کړې شوې ده چې په هغه کې د کراچۍ پولیس دا تارونه لګولې دي چې علي وزیر د دسمبر په میاشت په کال 2019 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ علاقه کې په یوه جلسه کې عامو خلکو ته د ریاست نه د بغاوت خبرې کړې دي. دا هم د یادونې وړ دی چې علي وزیر د نومبر په 13 نیټه په کال 2020 کې د سپریم کورټ درې کسیزا بینچ ضمانت منظور کړلو، خو علي وزیر تر اوسه پورې په جیل کې دی ځکه چې د کراچۍ پولیس په کال 2018 کې په علي وزیر باندې دا هم یو مقدمه جوړه کړې ده چې په شالطیف ټاون کې علي وزیر د ریاست نه د بغاوت خبرې کړې دي. د احتجاجي لاریون او په ډی چوک باندې علامتي پرلت په اړه باندې د پی ټی ایم یو غړي مشال ریډیو ته وویل چې پی ټی ایم د پښتنو د حقوق د پاره به آواز په هر میدان کې اوچتوي. دی وویل
سیمه مندو خیل دی بندی ملګرو کې زموږ علي وزیر دی یعنی پښتین دی او سبدال دی د سکټک دی نو موږ دا غوښتنه کړې وه د دې لپاره موږ جلسې هم کړې دي. پټکي جلسه سه و ټانکي سه و کراچۍ کې جلسه وسوه د دې د خلاصون د لپاره موږ دا وویل سي موږ ته نو بندي ملګري را خلاص سي او موږ د پاکستان زاخه یا د عدالت زاخه دا غوښتنه کوو چې زموږ ملګري په څه باندې تندان کړی دي. دا دوه عدالت ولې بي اختیار دي سي عدالت په اسلام وخت هم دغه باوجود هم علي وزیر نن تمیاز د خم زیاته ټیم سره بندي دي.
یا د دوی چې د پی ټی ایم د احتجاجي لاریون ماشپشین په 2:30 بجې باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته شروع شو چې هغه نه پس یې احتجاجي واک شروع کړو او ډی چوک ته راورسېدل او د ماخام د اذانو سره په ډی چوک باندې خپل احتجاجي لاریون ختم کړلو. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لري ته تاسو غوږی. د خبر پښتونخوا د نورو ضلعو په سیر په پېښور کې هم کور په کور او کوسه په کوسه د کرونا واکسین لګولو لړۍ روانه ده. د پېښور ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی هر کور او هر سکول ته ورځي او 200 کال عمر نه پورته هر تن ته دا واکسین لګوي، خو په کار ده چې ولستري ویره ونه کړي او دا واکسین ولګوي چې د کرونا ناروغي څخه وژغورل شي. دغه عمل په پېښور حیات آباد کې هم اپیل شوی او د صحت محکمې ډلې خلکو ته په لاؤډ سپیکرو اعلانونه کوي چې د کورونا وایرس واکسین ولګوي. نور تفصیل فرهاد چینواری راکوي.
وها یو ضروري اعلان وره بیسکس تا اف سکس تا د کورونا ډاکټران ټیم راغلي دي. مهربانی وکړئ چې ویکسین نی لګولي اغه را شي خپل ویکسین مکمل کړي.
د پیښور په حیدرآباد کې د صحت محکمې ډلې په لاؤډ سپیکر او خلکو ته د کورونا د ویکسینو لګولو اعلانونه کوي. د صحت محکمې چارواکي وایي دا ویکسین محفوظ دی او چاته څه زیان نه رسوي او په کار دا د 12 کالو عمر نه پورته هر تنه ولګوي.
د 12 سال نه چې عمر له چا سي وایي تر کوم عمر پورې چا ویکسین نه لګولې پاس ډوز سیکنډ ډوز مهربانی وکړئ او غیر راشه او هر قسم ویکسین شته خپل ویکسین مکمل کړئ.
د پیښور ضلع د صحت محکمې یو افسر میا اظهار الدین مشال ریډیو ته وایي
کرونا ویکسینو نه خلک داسې گبراویږي خو دې کې داسې هیڅ دغه نشته دی. موږ ورته په دې لارو کې په کوڅو کې اعلانونه کوو زموږ په دې اعلان باندې اړو سو پروا نه ساتي. خو چې کله بیا په دفترو کې گیر شي چې داسې کرونا سرټیفیکیټ روړه نو بیا ورته ډیر زیات مشکلات دي. نو دې وجه نه موږ راغلي یو چې موږ د عوام ته ریلیف ورکو. موږ سره 97 یونین کونسل دی او دې لیست باندې ورته دا ارسه پرووایډ کو. نو مهرباني ده چې دا سره مې تاسو ته ریکوست کوم چې راشي او د خپل ویکسینیشن مکمل کړي چې د نادره نه تاس اخیر کی سرٹیفیکیٹ ملو شی جی. باہر ملکونو تم نشیتلې جی چې دا چې څوک باہر زی هغه دی پاسپورت روړي مونږ ته دی پاسپورت شو کی داغه مطابق به ورته مونږ ویکسینو لګو جی. زمونږ ته د خپل لیوسینه تقریبا 14 لک تنانو لګولا.
د پیښور د صحت محکمې یو بل چارواکی جاوید خان وایي چې دوی هر سکول ته هم ورزي خو هلته نیمایي کسان بیا فارم بی یا شناختی نمبر نه لرلو لوجه پاتې شي.
نو اکثریت مشومان 50% زمونږ کوریج شي یا کوریج پدې وجه نور پاتې شي چې دا غی فام بی نه جوړه. کدا سکول والا ته دا انسټرکشن وشي چې یاره تاسو په دې ټولو ماشومان فام بی جوړه کړئ نو زموږ دا ویکسین ریشیو به نور هم خوشي. باقی کا اکثریت کورونو کې دغه مسائل راځي بازی سره کارډونه نه بازی سره فام بی نه جوړه.
تاسو خپل بچو ته لګولي؟
جی جی بالکل ما خپل بچو ته هم لګولي دي. ما چې کله سکول کې ایڈمیشن والا کول نو فام بی مې ولا اول جوړه کړی ده. دا فام بی ډیر اهم شی دی جی. کنه
د باډی محمد نواز په پیښور حیدرآباد کې ژوند کوي ویو ملازمت لپاره سعودي عرب ته روان دی. نوموړی وایي د ډلې سره کېناست خپل کارډ ورته وخو د اندراج وشو او ویکسین یې ولګول.
نه نه هیڅ مشکلات نه و خو نرمه ویکسین ولګېد څه مشکلات نه و پکې. دا انجکشن ښه په دا دی چې بس دا کورونا کومه بیماري ده به ورسره ختم شي انشاءالله. ما ضرورت یې زه څه سعودي له امنیت کړی دی انشاءالله سعودي. نو بیا په ایرپورټه مسالې او پاسپورټه مسالې عوامو ته خو زه دا اپیل کوم چې هر یو کستا راځي او خپل فرایز دا سر ته رسي او دا انجکشن د لګي او هیڅ تکلیفات نشته هیڅ مشکل ورکی نشته.
په پیښور او د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې کور په کور او کوڅه په کوڅه د کورونا د ویکسینو لګولو دا عمل په داسې حال کې پیل شوی چې د نړۍ د نورو ملکونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا وایرس د نوې اومیکرون باندې پیښې ثبت شوي. ډاکټران وایي دغه ویکسین مو تر ډیره حده پورې د کورونا ناروغۍ نه ژغورلی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
مشال لريتا تاسي غوغي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي دي چې افغانستان کې طالبانو په رضامندۍ سره به پر ډیورنت کرخه د ازغن تار لګولو کار سرته ورسوي. دغه په خبره له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګول کار یوازې 20 کیلومتره پاتې دي. د ازغن تار په حوالی سره کړ کې چونه هغه وخت رامنځته شول چې د دسمبر پر شلمه په لال پوره کې طالبانو د پاکستان د حکومت لخوا هغل ته وړل شوي ازغن تارونه لزان سره وړي وو او ویلي وو چې دغه تارونه د افغانستان په خاوره لګول کیږي. خبریال او تجزیه کاران په دې اړه سوای تفصیل به د شانواست رزی په دې رپورت کې وو.
وفاقی وزیر داخله شیخ رشید ویلی دی په ډیورنډ کرخه به ازغن تار یا شپول د افغانستان د حکومت په سلا سره پوره کو او زیاته کړی ده یو 20 کیلومتر شپول پاتې دی او نور پوره شوه. د جنوري په 14 په اسلام آباد کې د میډیا بریفینګ په دوران شیخ رشید زیاته کړی ده
2600 میرا خیال کیلومتر لګی
دی وای زما په خیال 2600 کیلومتر لګیدل دی 20 کیلومتر پاتې دی دا 20 کیلومتر به هم د هغوی پر رضامندۍ سره او هغوی به لزان سره کوو هغوی زمو ورونه دي نو دا به هم ولګي
وو هماره بھائیه لګ جايږي
دا هغوی نه مراد په افغانستان کې واکمن د طالبان حکومت ته دغه پښتنه هم دیو صحافی لخوا هغه پیښې ته په اشاره سره شوه کوم چې د دسمبر په شلمه د ننګرهار په لالپوره کې د طالبانو لخوا شوه. د مشال رادیو د 28 دسمبر د خبر تر مخه طالبانو په لالپوره کې د ډیورنډ په کرخه د پاکستان د ځواکونو لخوا ور وړل شوی ازغن تارونه لزان سره وړي ویلی دغه شپول د افغانستان په خبره لګول کیږي ځکه هم دوی نه پرېږدي. د جنوري په 3 د پاکستان د خارجه چار وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې ویلو دوی د بارډر د دغه کړکیچ نه خبر دي او دا مسله د افغانستان د طالبانو سره د بحث لاندې راوسته ده. په 4 جنوري د افغانستان د طالبانو د حکومت لخوا ویل شو په کرخه د ازغن تار لګولو خبر و د سفارت لارې هواروي. صحافی او تجزیه کار حق نواز خان مشال ریډو ته د جنوري په 15 اول په ډیورن کرخه تر دې وړاندې هم د تار لګولو په سر د افغانستان د پخوانی حکومتونو لخوا ډیر واره احتجاجونه شوي
کو د باجوړ نه چترال نه را شروع کو داسې زو په سر تر د بلوچستان پورې نه پدې کې قانون تقسیم دي قبيله تقسیم دي خاندانونو تقسیم دي خو بهر حل د دې اوس واحد حل لغې د جنگ په ځای باندې چې د دې داسې لار روزي کې کم خلک کم خاندانونه دي چې هغه ستګ راتګ هغه ته مشکل نه ویني نه مسلې باندې دا بر راتون کې وخت ثابتوي چې طالب ترسونه پوري یا پاکستان ترسونه پوري دا مسله مخکې بوزي او به حل کوي.
د جنوري په 15 د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال بابر افتخار د میډیا بریفینګ په دوران د کرخې په سر د شپول غزولو په حواله ویلو د دوی د پلان یا منسوبي په مطابق سره هاغلته د تار د غزولو کارونه روان دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال رادیو ته تاسو غواګي د خیبر پختونخوا اسمبلی خزینه غړو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې د صوبې د دارالمانو او انتظامی امورو د ښه کولو لپاره باید کار وشي. د جنوري پر 9 د ومن پارلمنټرین کاکس په نوم د اسمبلی د زنانه غړو یوې ډلې په غونډه کې د صوبې د دارالمانو د کار جاج واخستو او د چارو په ښه ډول د پرمخ وړلو لپاره یې په پېښور کې د سارنې د یو ګډ نظام د جوړولو پریکړه هم وکړه. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي حکومتي ګامونه ستایي خو وایي پکار ده چې په دارالمانو کې د عملي د کمی ستونزه هوار کړل شي. دا چې د خبر پښتونخوا په موجوده دارالمانو کې سهولتونه څنګه دي ملي امیرزاده تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی خزینه غړو یوې ډلې ویمن پارلیمنټری کاکس په صوبه کې د موجودو دارالامانونو جاج اخیستی او نظام یې د نور ښه کولو لپاره د ګامونه پورته کولو پریکړه کړې. د جنوري په 9 په پېښور کې د ویمن کاکس مشرې ډاکټرې سمیرا شمس په مشرۍ یوه غونډه وشوه. د ویمن پارلیمنټری کاکس او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ساجده حنیف د جنوري په 14 مشال ریډیو ته ویل په غونډه کې ویل شو چې په پېښور کې به د صوبې د ټولو دارالامانونو په ګډه سارنې لپاره یو مرکزي کنټرول روم جوړیږي. هغې د غونډې د نورو پریکړو په اړه وویل
میرشم صاحبه هغې دا خبره وکړه چې یاره پېښور کې یو سینټرل کنټرول روم پکار دی چې هغه مرکزي هر یو شی چې دی خپل کنټرول کې ساتي د ټولو دارالامانونو چې مشترکه نگرانی کې ده کنه هغه شروع کړی شي. انتظامی امور څنګه دي د انتظامی امور یو ریکارډ او هغه سینټرلایز شي او هغه په پېښور کې دارالامانونو کې چې څومره لکه مختلف حادثات کېږي د هغې ریکارډ مقل تکی غمن د ویل چې یاره دلته کې سایکالوجیست پکار دی دلته کې یو کیالوجیست پکار دی مختلف کسان یعنی سپورټینګ سټاف پکارو په ان دالمان کې نو هغه کې خو ما ورته وی چې یاره مردان دار مال تا سایکالوجیست رااله او زما خاله پی خبر تم راغلی ده او اقتباس تم راغلی بل خبر دا ده چې د کیمرو مو ته ویل چې په ټول د ګرامانو کې ډیر زبردست نظام د کیمرو هغه لا نشته
لا سرکاري شمیرو سره سم دا وخت په خیبر پښتونخوا کې اته فعال دارالامانونه دي چې د چترال او نوغه د سالانه ترقیاتی پلان پروژې دي دا وخت په پیښور مردان سواد هریپور اپټاباد او منسیره کې دارالامانونه په صوبه کې بیوزله خزو ته د سر پناه ورکولو سرکاري فعال ځایونه دي په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر مشال ریډیو ټول چې د خیبر پښتونخوا په دارالامانونو کې د پنجاب په نسبت د سہولتونو لپاره حالات ډیر ښه دي خو هغه ویل چې د صوبې په دارالامانونو کې د عملې د کمی غټ ستونزه ده چې په پوره ولو سره کارکردگی نور خ کې دی شي
نو خلک چې دارالعلوم نه کار کوي زیات کار کوي خو ات لیست شتا ما اصل کې د دې دا جو سو میاشت مخکې دا ټول ټریننګز هم کمپلیټ کړی دي پېښور هریپور سوات ابټ آباد مانسیرا دې ذکرو کې ډېر ښه دي او د دې میل د دې فوډ هغه هر څه ډېر ښه دي خو دې سٹاف لګ دې سٹاف لګ دې هغه مینیج کول چې دا هغه ډېر مطلب سپیشلی وګوره پېښور مردان ډېر زیات په دې برډن ډېر زیات دي دلته او دغه سیدا سوات والا والے سوات والا دونه زیات کسان نه دی هلته چې صحت نشته 80-90 داغه د سې فګر ته دی کنه خو البته مینیج کول د پاره سٹاف چې دا غي زیات ضرورت دی کو دې د سہولیات خبره کوي نو داغه کې سب ټول نو مخ کې ټول نو پہلا خبره راغله چې داغه سٹاف شو دی
د پېښور کرایسس سنټر دارالامان یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو 12 چې د خیبر پښتونخوا دارالامانونو کې ډیر خکار روان دي او د حکومت ورته خاصه پاملرنه ده چې ډېر او خزوتا سہولت او مرسته ورکوي هغه ویل چې په دارالامانونو کې دوی د روغتیاي مسلو لپاره جلا کسان او ځانګړي نفسیاتي ماهرین ټاکلي دي چې ځینې په دارالامانونو کې مقرر دي او ځینې بیا د پوهنتونونو د نفسیاتو د سانګې ماهرین دي چې هر اونۍ دغه مرکزونو ته ورځي د چارواکي په خبره نه یوازې دا سہولت دي بلکې په دارالامانونو کې د موجوده ماشومانو د تعلیم بندوبست هم کړي او هلته موجودو کسانو ته هنرونه هم ورخایي دا چې خزې ولې دارالامانونو ته مخه کوي او پکې زیاتره کم کې سونه دي سایمه منیر ویل چې زیاتره علتونه کورنۍ تشدد د خوخي واده او د جایداد حق غوښتل شامل دي
زیات کې سي سي دي کنه انت یو خو د ډومېسټک وایلنس دي خو د ډومېسټک وایلنس کې د ایکسکلوسیولي چې هغه د خوخي واده دي چې هغه زبردستي واده چې دا غیل ته مطلب مور کا چټه کوي او هغه جمع نه شي انت واده کول نه واړي یا خو دې کې هغه کې کور پرېخې دي یا هغه چرته واده کړي نو دا غیر نه بعد بیا چې سب دا غیر مسائل دي دا غیر کې راغلي دي نه نه اور ډومېسټک وایلنس کیسز دی وحال کا کول والا سر دغه چې دي نه نه کیسې نه د سوي چې هغه بالکل بے دخل شوی دا نو دلته ماشومان سره ری دی سنور سنور جنې کې دی ور سره دا غیر سره د تر راغلي دي
د صوبای اسمبلی غړي ساجده حنیف ویل په غونډه کې ویل شو چې د خیبر پښتونخوا د دارالامانونو د چلولو لپاره د 200 میلیون روپو بجټ خودل شوی دی هغه ویل حکومت د صوبې د فعالو دارالامانونو سربېره د کوز دیر په چکدره کې د یو دارالامان د ډولو منځوري ورکړې ده چې په غونډه کې په فعالولو زور راوړل شو د دینه علاوه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په ډی آی خان بونیر شانګلا سوابه او نوخر کې هم د دارالامانونو د خلاصولو منځوري ورکړې ده
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس پدی رستو کی اسلام آباد کے دبہری زواک تر ملکیت لاندی جوڑی ودانی غیر قانونی گرزہ ولی بھی عدالتی پریکڑا کی ویل شی بھی ول چپ اسلام آباد کے د فوج لخوا د ات زرا اکڑ ازم کی دعوی ہم ناسم دا د پاکستان فوج عدالتی فیصلے پاڑا سے ندی ویلی بلخوا د اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے پاڑا پر رسنیو کی رپورنا او مقالی خبری شی بھی او ٹولونیز رسنیو کی ہم بحثن روان دی شنن کی وائی عدالتی پریکڑا با حل تاریخی ثابت شی چکل دا عملی شی نور تفصیل د یوی وڑ کی دمی رستو د اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ د جنوری پر یولسمه سی ڈی اے یا د اسلام آباد د پرمختیا ادارې ته د پاکستان بهري فوج کلب هاوس او د مونال رستورانت د ړنګولو او مارګلا گرین گالف کلب د تړلو امر ورکړی. د بهري فوج د کشتیو د لوبو کلب په راولپنډي کې د راول ډیم پر غاړه جوړ شوی دی. بلخه مونال رستورانت او گالف کلب په اسلام آباد کې د مارګلا په غرونو کې دی. په عدالتي فیصله کې ویل شوی چې دا ودانۍ په غیر قانوني توګه جوړ شوی او دا ځمکه د مارګلا هیلز نېشنل پارک ملکیت دی. د دې سربېره چیف جسټس اثر من الله د فوج لخوا په اسلام آباد کې د 8000 اکر ځمکې د ملکیت داوا هم رد کړی ده. د پاکستان بهري ځواک د اسلام آباد های کورټ د فیصلې په اړه تر اوسه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د پاکستان د فوج درې ځمکني، بهري او هوایی ځواک څنګه دي. دا پریکړه د بهري فوج تر ملکیت لاندې ودانو پاړه ده. دا اوریدنې پر مهال عدالت خپله پریکړه کې دا هم ویل چې د ملي پارک ځمکه د ریاست ملکیت ته او پر دې هر قسمه کاروباري هلې ځلې نشي کېدی. دا پریکړه په داسې حال کې راغلی چې د پاکستان آډیټر جرنل په مارګلا هیلز نېشنل پارک کې د 9 غیر قانوني ودانیو فیرست سی ډی ته ورکړی وو. دا فیرست په 2019 کال کې ورکړل شوی وو او په دې کې ویل شوی وو چې مارګلا ځنګلونه د فوج فارم نږدې کلي او راول جیل سره شاوخوا 2 کیلومتره علاقه د مارګلا ملي پارک برخه ده. په دې راپور کې راغلی وو چې د ملي پارک حدبندي نه ده شوی او همدغه وجه ده چې پر دغه ځایونو غیر قانوني ودانۍ جوړې شوې. په لندن کې میشته شنون کې عائشه صدیقه چې د پاکستان د فوج د سرګندو او پټو کاروبارونو په اړه د ملټري انک په نوم کتاب لیکلی دی، د جنوري په 14 مشال لوتی ویل چې دا به هله تاریخي پریکړه ثابت شي چې عملي کړل شي.
د سپریم کورټ پخوانو فیصلو پوسټ په دې لړکې په مکمله توګه اجازه ورکړې وه، خو د اسلام آباد های کورټ فیصله تاریخي ده. خو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا به مثال جوړ شي او که څنګه. بله دا چې آیا دا به د پوسټ په نورو هلو ځلو هم عملي کیږي او که نه. زما په فکر پخوا هم داسې شوي چې کله هم په پوسټ پوښتنې راپورته شوي نو هغوی بیا دا کوشش کوي چې بیانیه بدله کړي او هغه د پوسټ په حق کې راولي. په دې کې هم تاسو وګورئ چې داسې یو انځور وړاندې کیږي چې پوسټ په دې قضیه کې له عدالت سره مرستې کوي. داسې تاثر ورکول کیږي چې عدلیه آزاده ده. ګوره د پوز بهري ځواک هغه شان طاقتور نه دی چې څنګه بری پوز دی. کچره د دغه فیصلو اطلاق په بری پوز وشي نو هله بدا یو تاریخي پریکړه وي.
جب آرمی پہ یہ ہوگا تو تب میرے خیال میں ایک بہت سمجھیں گے کہ اس مائل سٹون سے کچھ نکلا.
اسلام آباد هایکورټ په خپله فیصله کې نورې پوښتنې هم راپورته کړې دي چې څرنګه عدالتونو د شتمنو او طاقتورو کسانو په اړه معاملو کې پریکړې ورکړې. په دې رسو کې 2 داسې کیسونه مخې ته راغلي وو. لومړی د وزیر اعظم عمران خان په بنیکاله کې د عربونو روپو جایداد دی. د فرایډی ټایمز مجلې په وینا په بنیکاله کې د وزیر اعظم عمران خان کور په غیر قانوني ځمکه جوړ شوی وو، خو د اسلام آباد کیپیټل اتارټي یا سی ډی ای د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار حکم دا ودانۍ قانوني ګرځولې وه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو اکرام هوتی د جنوري په 14 مشال لوتی ویل چې په پاکستان کې له تیرې څو مودې راهیسې د فوج کاروبار په اړه پوښتنې راپورته شوې دي.
یو کار تاسو وګورئ، چین 13-15 کالو کې یو کار کړی دی چې هغې د آرمډ فورسز چې دي د هغې چې څومره کاروبارونه وو نو هغې باندې بندیز لګولی دی. پاکستان کې د دې ډیمانډ کېده چې دا ولې کېږي چې په دې بندیز ولې نه لګي، نو هغې کې سیاستدانان چې دي هغوی هم دا خبره پورته کړې ده، میډیم پورته کړې ده. خو عدالت اول ځل دا خبره پورته کړه چې پلانکي کاروبار چې د افواج دی یعنی د نیوی، نو هغه در حقیقت په دې کې صرف نیوی افسران نه، صرف د آرم فورسز افسران نه راځي، بلکې د دې کې ماړه دولتمند سویلین چې دي نو دې کلب ته راځي او دې کلب کې هغوی ډېر خرچه کوي او زیاتر دې کې دا شک کېدای شي چې دې کې چې کم انکم ټیکس دی، سیلز ټیکس دی، دا هغه هم
د اسلام آباد های کورټ په فیصله یو شمیر رسنۍ او راپورونه او مقالې لیکلي دي. په دې کې یو لاهور خبریدونکي فرایډی ټایمز مجله هم ده. فرایډی ټایمز کې د لیکوال نجم سیټی د جنوري په 14 د اسلام آباد های کورټ د پریکړې په اړه لیکلي چې دا فیصله د راتلونکي لپاره تیګه ثابتې شي. د لیکوال په خبر په پاکستان کې د غلا لاره په 1970 کال کې د هند او پاکستان د تقسیم پر وخت پیل شوی و، کله چې خاري او کلیوالو سیمو کې د هغه اندوانو او سیکانو چې له پاکستانه هند ته کډه شوي ول د عربونو روپو ځمکې قبضه کړل شوې. د پاکستان نوي واکمنانو په راتلونکي کلونو کې هم دغه ځمکې د دوی خوخو کسانو ته بغیر له وړتیا ویشلې. د نجم سیټي په خبره د وخت په تیریدو سره پارلمان داسې قوانین جوړ کړل چې د عام پارکونو، تعلیمي ادارو یا فوجي، امنیتي او دفاعي تاسیساتو لپاره فوج ته په ارزانه پیسو ځمکې ورکړي. دا ځمکې بیا د خوخي ادارو او اشخاصو ته په اجاره ورکړل شوې وي. له دې وړاندې په 2018 کال کې یو شمېر سینیټرانو په پاکستان کې د فوج د کاروبارونو په اړه په سینیټ کې پوښتنې راپورته کړې وي، خو د فوج لخوا هغو پوښتنو ته ځواب نه ویل شوی. د عدالت د تازه پریکړې په اړه هم د فوج لخوا څه نه دي ویل شوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال لوی ته تاسو غوږی د خبرونه نمای تر رسیدلی وو، ځکه چې په پیښور کې د ماسپخین ادونی بجې شوې دي او بوریوال کاکړ هم را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو له هغه نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په اړه د عدالت لخوا د پریکړې اورول د جنوري 23 ځنډول شوی. د علي وزیر یو وکیل نن مشال راډیو ته وویل چې د پریکړې اورول د جج د ناروغۍ له کبله ځنډیدلې دي. په پېښور کې د صحت چارواکي وایي که چا د کورونا وایرس واکسین ونه لګول نو له ستونزو سره به مخامخ سي. د دې ضلع د صحت څانګې یو چارواکي مشال راډي ته وویل چې که څوک واکسین نه لګوي نو بهر ملکونو ته به نسي تلای او په حکومتي دفترونو کې به یې کارونه هم نه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پېښور په مختلفو برخو کې د صحت څانګې ډلې ګرځېدې او خلکو ته یې ویډیا د کورونا واکسین لګول. په خیبر پښتونخوا کې د 2020 کال لومړی د پولیو مخنیوي کمپاین به د جنوري له 19 پیلېږي. په پېښور کې د پولیو مخنیوي ادارې له دفتره د جنوري پر 14 مشال رادیو ته په لږ رسوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کمپاین کې به له 50 کالو کم عمره څخه باندې 40 لکه ماشومانو ته د ګزړ مخنیوي څاڅکي لګول کېږي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا د څانګي مطبوعاتي مشر نن پر ټوئیټر لیکلی چې په افغانستان کې زیاتې مندې خپل خواړه خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انټونی بلینکن نن پر خپل ټوئیټر لیکلی چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال او د سره صلیب نړیوالې ادارې له مشر سره د انټرنیټ له لارې لیده کاته کړی دی.
بوریوال کاکل چې خبرونه لړیزې تاسو ته وړاندې کړو، لژمنې سرسام وزارت ونیزه خبرونه روغتیا او درملنه در خبرو. په روغتیا او درملنه خبرونه کې په یخنۍ کې د وجود د توتخي درجې د ټټېدو او د پوستکي د کنګل کېدو یا منجمېدو د روغتیايي تاوانونو او خطرونو په اړه غږېدلې وو. په خبرونه کې همداراز اوري چې یو کس د وجود د حرارت درجه ډیره ټیټه شي نو ډاکټر ته یې تر رسولو مخکې ورسره څنګه مرسته کولی شي. د خبرونه کوربه پامیر ساحل دی.
روختیا او درملنه
په روختیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو. نن په خبرونه کې د سخت یخنۍ له وجې د وجود د تودوخه درجې د ټیټېدو او د انساني پوستکي او تر هغه لاندې د بافتونو د کنګلېدو د تاوانونو پر موضوع غږیږو. تاسو خبر یاست چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې مری تتللي سلګونه سیلانیان په واورین توپان کې بند پاتې شول او ساتونه ساتونه په خپلو گاډو کې په یخنۍ کې تیر کړل. له هغه څخه لسګونه کسان په گاډو کې د زهرجن کاربن مونو اکساید ګیس د جمع کېدو او د بدن د تودوخې درجې د ټیټېدو له وجې بے هوښ او مړه شول. د پاکستان حکومت وایي په سرکاري مېلمستونونو او هوټلونو کې ګڼو کسانو ته پناه ورکړه او درملنه یې پیل کړه. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز وایي کله چې یو انسان تر څه وخته په سړو کې پاتې شي نو بیا یې وجود د عادي تودوخې ساتلو لپاره هومره حرارت نه تولیدوي څومره یې چې بایلي. د مرکز په خبره کې یو کس تر ډیر زیات وخت پورې په یخ کې پاتې شي نو وجود یې زیرمه کړی حرارت استعمالوي او په دې ډول یې د تودوخې درجه ټیټیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز په وینا کله چې د یو انسان وجود ډیر سوړ شي نو بیا یې ماغزه سم کار نه کوي چې دا یو خطرناک حالت دی. بلې خواته د امریکا میو کلینیک وایي کله کله د سخت یخنۍ له وجې د انسان پوستکی او تر هغې لاندې بافتونه یا ټیشوز کنګل شي یا فریز شي. که دا عمل تر یو څه وخته پورې وي نو بیا ډیر تاواني نه وي، خو که پوستکی تر ډیره وخته کنګل وي نو اوږدمهاله او دایمي ستونزه هم پیښولی شي. نن په خبرونه کې د بدن د زخت یخوالي او د پوستکي د کنګلېدو پر روغتیایي تاوانونو غږیږو او خبر بشي چې که یو کس له دې مشکل سره مخامخ شي نو ډاکټر ته تر رسولو مخکې موږ څنګه مرسته کولای شو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی، د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي،
خوشاله اوسئ، سلامونه ټولو ته وایم.
خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب. که شروع له همدې کو چې دوه شیان دی، یو هایپوترمیا ده کنه، د وجود د تودوخې د درجې زخت ټیټېدل، او دویم چې دی هغه فراست بایټ دی یا د پوستکي او تر هغې لاندې د بافتونو یا د ټیشوګانو کنګلېدل. نو کاول تعریف دا وکړو چې هایپوترمیا یا د وجود د تودوخې درجې له عادي حالت ټیټېدل څه معنا لري؟
پامیر صاحب، انساني وجود د خپل یو مستقل تودوخه لري چې تقریبا 30 ډیګري سانتي ګریډ دا نارمل وي. کدی نه دا درجه زیاتیږي نو دا سړی تبجن دی، بیا تبې نیولی دی، او که دا د دې نه کم شي نو دا بیا ډېر خطرناک دی.
صحیح،
ځکه چې دا دننه کم اعضا پراته دي په انسان په بدن کې، لکه سږي دي، ګردی دي، کولمې دي، تورې دي، تریخې دي، سترګې دي، غوږ دي، ډېر شیان دي په شمېرلو ګران دي. نو دا د دغه حراري سره دي فعال وي او ښه ژوند لري. او که دا درجه 14 یا 15 تر کوزه شي نو دا انسان بی هوشه کېدیم شي، او دته استفراقي کیفیت هم پیدا کېدی شي، غنودګي هم کېدی شي، او دغه وخت کې دا کلینیکل ایمرجنسی وي. یعنی د انسان ژوند چې دی د دې بچ کول چې دي دا بیا ډېر مهم شي، ټول کارونه به شاته دا به مخکې کېږي.
صحیح،
په کورونو کې مونږ دا کولی شو چې فوري توګه باندې ورته مونږ توده شودې او توده مشروبات، یعنی تړم مشروبات چې کم سړی څکلی شي، څنګه چې چای په کم درجه یا توده سره مونږ څکلی شو کنه، او هر انسان خپل توده خې برداشت وکړي، څوک ګرم چای څکي تاسو کتلی، څوک یخ څکي، نو سونم چې ګرم یا نیم ګرم مایات د برداشت کولی شو نو فوري توګه په زیات مقدار کې دا ورکول پکار دي او بیا د هسپتال ته منتقل کول پکار دي.
صحیح، زه غواړم چې لږ نور هم په دې موضوع کې ژور لاړ شو. دا وضاحت تاسو کولای شئ چې یا دا تشریح کولای شئ چې که تودوخې درجه ټیټه شي نو دا د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز چې ویلي دي چې ماغزه کار پرېږدي، د دې وجه څه ده؟
دا چې کوم زمون په بدن کې چې دوراني خون دی نو د یخوالي سره د دې هغه رفتار کم شي، او ماغزه دونه حساس دي دې ته که د یو نه تر 3 سیکنډو پورې پورا خوراک ونه رسېږي د وینې په ذریعه، او اکسیجن نورشمنت یا اکسیجن پورا هلته ونه رسېږي، او د هغه ځای نه فاسد ګیسونه روچت نه کی، نو دا نری نری رګونه چې هغه په نظر نه ښکاري نو هغه د انجماد یا د جمود ښکار شي، او دغسې انسان چې دی نو د مرګونه هم کېدی شي، او یا که بیا د دغه کیفیت نه روم ځي او په وخت علاج ونه شي او کلاټس یا د وینې چکی پکې جوړ شي نو د مغزو کم حصه کې چې دغه عمل شوی وي نو د بدن هغه حصې ورسره بیا کار پرېږدي او سړی مایوس شي.
او ډاکټر صاحب، دا د پوستکي کنګلېدل یا جمود ښکار کېدل او د دې لاندې بافتونه د جمود ښکار کېدل، اکثر خو لکه موږ جامې اغوستي کنه، پټوي هم له ځانه، شالې هم ځانه تاو کړی، ټوپۍ مو پوي مغوستي، دا ګوتې چې دي د پښو او د لاسونو دا اکثر په دې یخ کې ډېرې یخې شي، دا فراست بایټ چې ورته وایي، دا څنګه کېږي او د دې لنډمهاله او اوږدمهاله تاوان څه شي کې دي شي
پامیر صاحب مخکې چې د دې جواب کو نو دغه کو چې دغه کم هایپوترمیا ده
او
دا عموما زموږ په دې وطنونو کې نه کیږي
ښه
لکه چې خلکو ته دا پته وي خو د هغې دا مطلب نه دی چې دې دې حفاظتي اقدامات پرې دي ټوپۍ دې نه پسرئ پټکې دې نه پسرئ ځان دې ګرم نه ساتي د دې شي ورته بیا هم اجازت نشته دی لکه چې زموږ کومو سیمو کې وری وریږي نو هلته کې بعضې وخت ټمپریچر منفی شپږ یا اووه ته رسي بعضې صورتونو کې تر دولس هم لاړ شو خو هغه ورځ نیمه راپاره وي دا لکه سایبیریا ده یا چې کوم د شمالي منطقې دي نو هلته کې دا مسالې وي لکه د روس هیوادونه شول د امریکې بازي سي شولې د چین بازي سي تاسو هر هیواد کې سي شته اوس راځو د سرمنې یخچچنې یا اورچچنې ته چې دا بنیادی طور څه شی دی دا عموما لکه د خلکو دا فکر وي چې واوره دې نوي شوي نو موږ ته به دا نه کیږي په بعضې وخت دا په صفر یا نقطه انجماد صفر ډیګري سینټي ګریډ باندې د سرمنې یخچچنه کېدای شي تعریف د دې موږ په دې ډول کوو چې سرمن یا د سرمنې لاندې بعضې خلیات یا بافتونه هغه دومره یخ شي چې په هغې کې بعضې خلیې مړې شي
په هغې سات کې مړې کېږي پکې
بالکل دا پنځلس منټونه دېرش منټه ټایم دی موږ سره او دا هغې علامات چې دی دا مریض ته یا چې کوم سړی د دې ښکار شوی وي هغه ته په سات پته نه لګېږي بالخصوص چې کوم زمونږ زلمی کول دی د دې د وورو ته ځي وورو کې ډوبۍ ځان او وورو کې لوبې کوي نو که دې صحیح طریقې سره ډرسپ شوي نه وي د وورو نو د بچ کېدو یا د توتخ د بدن د تودوخ قائم ساتلو لباس دې سره نه وي نو بیا دا شی انتهایی خطرناک کېدای شي
صحیح
دا بنیادی طور درې درجو کې انسان ته د دې پته لګیږي چې کله یخچچنه شروع شي په بدن باندې نو د دې ښکار کېږي د پښو تلی او پنجه دغسې د لاسونو ګوتې یا خپېړې پوزه اننګي او غوږ دا د دې یخچچنې ښکار کېږي نو چې دې کې کومه قسم ښکار شي لکه تودوخه د صفر نه کمه وي او تر منفي دولسو پورې تللې وي نو دغه ځای چې دی دا سوروالی پیدا کړي سرمنه کې سوروالی راشي دویم هلته کې چې کوم دی نو بیا موږ ورته بلیسټر فارمیشن وایو ابلا یا نقصان ډیر کم او بیا د دې د لاندې د سرمنې لاندې چې کوم بافتونه دي یا ټیشوز دي که هغه دننه یخ شوي وي د حد نه زیات نو پای کې بیا کریسټل فارمیشن موږ ورته وایو کلمونه غونتې د وینې جوړ شي چې د وینې په رګونو کې هم جوړېدای شي په نري رګونو کې هم جوړ شي څنګه چې تاسو د مغزو باره کې تاسو کو او دغه چې تر څو بیا ویلې کېږي یا موږ د هغې لپاره علاج کو نو نقصانات د هغې ډېر کېدای شي
صحیح دی
درېمه درجه کې بیا چې دی نو د سرمن یا د سرمن لاندې چې کوم بافتونه دي نو دا مکمل طور باندې مړ شي او د سرمنې رنگ بیا توروالی کوي چې کوم ځای کې دا بافتونه مړ شي
چې تور شي نو معنا دا دی چې پوستکی چې تور شو معنا دا دی چې خلیې یا حجرې مړې شوي دي
دا مړې شولې دغه یو ګینګرین یا ناسوري کیفیت پیدا شي او د هغې علاج بیا جراحي وي
صحیح زما درېمه پوښتنه له تاسو دا وه چې په دغه لسګونه کسانو کې چې بې هوش شول او یا هم ځینې پکې مړه شول ګاډی چې دی هغه څلور خواو نه واوره کې بند و لارې ټولې بندې شوې وې او ګاډی دوی د ګرمولو دپاره چالان ساتلی و نو په دې کې کاربن مونو اکساید جمع کېدو له وجې هم خلک بې هوش شول او ځینې کېدای شي مړه شوي دا څومره خطرناک او په څومره وخت کې انسان بې هوش کولی او بیا مړ کولی شي
پامیر صاحب کاربن مونو اکساید یو بې رنګه او بې بویا ګیس دی چې انتهایی زهرجن دی کله هم چې انسان په دې کې تنفس کوي او دته تازه او په پوره مقدار کې اکسیجن نه ملایږي نو دا انسان په دماغ کې د چې کم زهرجن اثرات یا خپل اثر شروع کی او دا سړی خوبول شي یا غنودگی پہ تاریشی او په دې حال کې بیا دې ودشي او د خپل دفاع نه غافل شي. نو کدا د قسمت خو د تازه هوا او اکسیجن رو رسید پس ذریعہ بیا خو بدی د خوب نه چر پاسی نو په سر به درد وي او بدن به سست وي دغه نقصانات په پکې شوی وي هم به ډاکټر ته ځي خو کدی ته په وافر مقدار کې اکسیجن ملو نه شولو نو دا تقریبا نیم سات نه تر پنځه څلوېښت دقیقو پورې بیا سړی وجنی. زنانا بالخصوص چې کمی حامل زنانا وي او واړه ماشومان دا باید په هیڅ صورت باندې داسې ځایونو ته بونه تللی شي
او که بیا یې نو پوره احتیاطونه به ورسره کوي
او بیا به هغه مکمل د پروتوکول او صحیح ترتیب سره به د هغې لباس وي دې سره به هاٹ واټر فلاسک هم وي کله چې مونږ د دې نه د بچو یا چې فرض کیا چاته فراسٹ بائٹ وشو نو هغه به مونږ ابتدایي څنګه ډیل کوو یا څه طریقه به اختیارو غیر لپاره مونږ سره په موټر کې لکه فلاسکونو کې ګرمې اوبه پکار وي
صحیح په ترموز کې یا په ترماس کې ګرمې اوبه هم پکار وي بیا هغه ته طریقې ته هم راځو دلته یو کس را سره د استډی مشه.
السلام علیکم پمیر صاحب تا تا او ډاکټر صاحب او استاد پروډوسرانو درته او د مشالو ډهم کاران او دونکو ته ډېر ډېر سلامونه دي هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به وي.
آباد حسین نوم مراته وخی او پختنه هم وکړي
بابر افتخاریم د شمالي وزیرستان تپوس می داده ډاکټر صاحب نه چې مون کله سحر سکول ته ځو کنه روانو نو ان سم کیس مونږ داسې وکړو چې دا سر بند مو کله کله درد راسي چې کله سکول ته روان شو بیا لاړ شو ورسیږو بیا دلمر چې کله راوخیږي دا سر درد مو بیا کام شي کنه بیا مونږ بیا به کرکټ غاته راوځي بیا پراپر سره بیا کرکټ کوو نو په دا ډاکټر صاحب سوای ځکه چې سر گئی خو دلته ډېره سخته یخنی وي کنه او مونږ انلی ماسک را سره وي مونږ سره داسې په سر باندې داسې ټوپې هانه وي ځکه چې او وداوت یونیفارم خو د سکول ته راځي هغه ټیچران بیا سزا ډیمانډ کوي.
صحیح دی خیسته پوښتنه دی وکړو خوشاله اوس افتخار صاحب ډاکټر صاحب دا په دې یخو سیمو کې دا مسله یې کنه چې سر باندې درد راشي دغه وجه هم د یخنۍ ده
بالکل بنیادی وجه یخنۍ ده دننه غوره منجم بخنه غړم وینه یخ شي نو د بدن زیات حراره د په ګرم ساتلو باندې مصرف کیږي او د هغې مقابل کې د بدن نورو خلیاتو ته اکسیجن بیا پوره نه رسیږي نو سر درد راشي ورته.
صحیح
دوی چې کومه خبره کوي چې سکولونو کې بغیر یونیفارم نه پریدي نو دې سره زه متفق نه یم.
هلته سویټر هم وي د سکول د یونیفارم خپل او ورسره ټوپۍ هم وي
په کار نه ده چې مونږ دغه سوچ وکړو څونه چې اوریجن علاقې دي د هغې په یونیفارم کې ټوپۍ لازم وي مفلر یا ګلوبند د دې هم له حکومت لخوا نه باقاعده اجازت وي او د ګرمو کپړو او د کوټ دا هم لازمي. یونیفارم مطلب ډیسپلن چې ماشوم کې ترتیب یا ډیسپلن پیدا شي.
صحیح
ډیسپلن پیدا کولو لپاره دا نشي کېدی چې یو استاد یا یو اداره د خپل ماشومانو ژوند چې دی دا په خطر کې واچوي.
صحیح نو سر په خل پکاري ګلوبند چول پکاري په یخ نه کې ځکه چې مړی هم یخی دوته نه دی پرې خودل پکاره هم درز سر هم باید سر غوګونه دا باید یخ نشي په هیڅ صورت.
بالکل پامیر صاحب ما ابتدا کې وکړه چې د فراست بایت نخي چې کوم دی یخ کار چې دی دا د پوزې ټټو دی چیکس یا روخ سارونه دی غوګونه دی د لاس ګوتې او خپېړه ده شونډې دی د خپو پنجی دی او تلی چې کوم پکې را لوړ شوي یا جوړ وي تلی کې چې دا د دې بنیادی ښکار وي.
صحیح
د سره شونډې شلیږي غوږونه سره شي ځکه چې د غوږونو چې کومې پوسکې دي هلته خو ډېر کم مقدار سره وي نه خو پوره مقدار تیز روانه وي یعنی مرای نه بعد چې کم دوران خون دی دا ډېر زیات تیز وي ډېر زیات اکسیجن وي اکثر دا ایسے بچی خو پخی او لاسونه چې دینو دی کې دا گینگرین کې دو خطره دا بیا.
صحیح دی او غنا سور غندشی بیا جراحی په ذریعہ باندې ڈاکٹران علاج کی. ڈاکٹر صاحب تاسو ویلې چې تودې اوبه لزان سارا ساتل پکاری دا سیه خوزینو ته چې خلق زی دا د دې لپاره چې کده وجود کمی و برخه کنگل شي یا منجمد شي نو د دې څخه خزان سړی خلاص کی دا تو دی وب پس طریقه باندې په تیبي توګه باندې څنګه کاری کی
او دا وسلوخ کی اچي دا وب بالټی کی یا جام کی بل فرض د خپو پنجه دا نو په خبه په دغه ګرم اوبو کې کیږي چې هلته کې تودخه برابر شي او د وینې انجماد مونږ ریسار کو
صحیح
کدا مونږ ریسار نه کو نو بیا به تڼاکې پیدا کیږي دننه بافتونه به مري او هغه به بیا مجبوراً جراحه په ذریعه اکثر دونه نقصان شي چې مونږ پخه یا پورا خپېړه سړی نه کټ کو بیا
صحیح
یا هغه ګوتې ته کټ کو نو د دغې نه د بچ کولو دپاره دا اول طریقه دا ده چې تاسو سره تړمې اوبه وي یعنی چې بدن یې برداشت کولی شي نو هغه کې بیا پخې که لاسونه فراسټ بایټ نیولی وي هغه علامت سي چې هغه سره شوي وي کم ځای چې یخنۍ ونیسي نو هغه ځای به سرکېږي ځکه چې بدن هلته وینه ډېره زیات مقدار کلیږي نو مونږ کدا بیا دغسې نیم ګرم اوبو کې دا کیږو سه ساعت دپاره او د هغې نه پس دا وچ کړو جرابې یا ټوپۍ یا مفلر واچو هغه ځای بیا ګرم وساتو او دغه چې کم ځای کې دغومره یخنۍ وي هغه ځای نه ځان اخوا کو یا ځان ته بخارا یا هیټر یا داسې شی نه وکړو
صحیح دا کو اوبه نه وي موږ کولی شو چې اور بل کو اور ته لاسونه یا پښې ونیسو دا هم ګټه رسوي
بالکل هغه هم ګټه رسوي د کسې که فرض کیا بعض وخت چونکه اوس خبره ده مخصوص ازا که ډېر یخ شوي نو هغه په تړمه کپله په هغې باندې ښودلی شي دغسې که اوبه نه وي نو اور ته بیا کپڑا یا سادر یا ټوپۍ ګرمه کی او هغه دې په خو باندې کیږي البته یو کار ډېر مهم دی چې خلک دې په دواړو غوږو ووري چې کله هم فاست برایټ وشو فاست بایټ وشلو دې ته به په هیڅ صورت مالش نه کوئ که تاسو دغه ځای مالش کوئ نو دا دې کې بیا د ګینګرین خطره ډېره زیاته شي دا به همدغسې په توده کپڑا یا تودو اوبو کې ایښېدلو سره مونږ بدن حراره راوچتو چې هلته د وینې سرکولیشن یا دوران چې دی دا پوره شي او چې څو ضرورت یو هماغومره وینه هلته کیږي او تازه اکسیجن او خوراک هغه بافتونو ته ورسېږي که نه نو دا به بیا مړه کیږي
صحیح دی
او بیا به هغې نقصان ډېر وي
سمه ده یو بل کس هم را سره دی ستړي مشئ نوم راته وښي او سیمه هم
السلام علیکم پامیر ساحل صاحب ګوهر علی یم د باجوړ سیمې چارمنګ سره
په خیر راغلی ګوهر علی صاحب پوښتنه وکړه
زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده کو یو کس د زړه ناروغي لري نو هغه د موسم نه څومره متاثر کېدی شي یعنی یخوالی هغه ته څومره نقصان ورسولی شي په دې اړه تاسو ما ته جواب راکړئ ځکه زموږ والد صاحب د زړه ناروغي لري
او دوی د څه شي زړه څه ډول ناروغي لري
دوی یو لکه د زړه والونه بند نو بیا ته هغه سټینونه چې کوم ته اپریشن کنه هغه متکلی دوه والونو ته عمر یې داسې تقریبا 50 کاله دی
او وزن خو زیات نه دی
نه وزن خو بس نارمل دی
خ ډاکټر صاحب جواب ورکوي
بالکل
صحیح دی ګوهر علی صاحب تاسو راډیو اوري ښه
سمه ده
مننه خوشاله اوسه
پامیر صاحب نه صرف د زړه مریضان بلکې چې کوم خلک دایمي شکر کې مبتلا دي یا دایمي اوچت فشار خون کې مبتلا دي نو دوی لپاره د یخ نزان ساتل چې دي دا ډیر لازم دي دا ضرور نه ده چې هلته دې ووري وري خو دی د دې د کمرې درجه چې دی کم از کم د شل او د اوویش ترمنځ ټمپریچر پکار دی
صحیح
یا تودوخه پکار ده
صحیح
وخت چونکه کم دی نو زه غواړم چې دا خبرې راغونډې کړو چې زمونږ د اورېدونکو دې نه مستفید وي
او بالکل همدې ته راځو همدا احتیاطونو ته او همداراز درملنې په اړه هم بیا زه پوښتنه لرم
جی نو کوشش زموږ دا ده چې نور جواب سوالونه موږ ته چاوانو او دا خپل خبره سرته رسول لږ وخت دی
سمه ده
کمرې ګرمې ساتل پکار دي خدا دې کې به روشندان بره کولاو ساتل وي
ښه
په هر صورت کدا کور یو کدا هوټل وي
صحیح
دویم صورت دا ده چې په کومه کمره کې تاسو سملی او د کېږي نو دې یخنۍ کې پکار ده چې مونږ په کټ کې ودو شو ځکه د حراري دا طریقه ده چې هوا چې کومه ګرمې ده بره خيږي او یخه چې وي دا لاندې راکوزي
یخه هوا همیشه لاندې بالکل ځکه درنۍ کنه
درنوی مونږ په کټ کې سملو او پکمو کورنو کې چې بخاری وینو بخاری د پاسه باغټ شهبر یا د ابو داس سخانه کې یا تعلق دی چې هغه ورسره ورسره خټ کیږي
صحیح او د بخارات کوټه کې ورجم
کیږي نو یې کې اکسیجن هم زیات مقدار کې ملایويږي او هایدروجن هم او هایدروجن خو مونږ ته ضرورت نشته خو کمپشن لا پکاره او اکسیجن به زیات مقدار کې دغه سه حامل خزی جدی دا به د یخ نه ډیر ځان ساتي دوله سو کارو نه کم ماشومان دا به همیشه جوراب پختی وی دستانه به پلاس وی مفلر وی وی ټوپه وی وی او غوګونه به گرم ساتي کدا دی گرم نه ساتي نو بیا عمر کې امکان دی چې دننه مغزو ته یخواله لاړ شي او نقصان وکړي
صحیح
دغه سه که فرض کیا په خوب کې د حاجت لپاره سړی راویښ شي په جنې کې او دا کمره ګرمې نو چالم اکدم پاسې دل نه دی پکار دی چې کله راویښ شي او پکار ده چې کم از کم دو منټه پورې دی پخې زوړند کی کټنا او کینی چې دوران خون خپل زیات راشي خاص کر هغه خلک چې سلوختو کارونه عمر زیات وي او دا هغه نه پس دی خپل ځان نه صادر یا شال تو کی او پوزا پټ کی او غوږونه پټ کی او بیا د حاجت زیتا یا تشناب ته ورشي
صحیح
دغه سه په کورونو کې پکار دي چې همیشه ګرمې اوبه مونږ په ژمي کې ساتو لکه ماشومان چې د هغه نه پوهیږي بهر لوبو ته ځسنو بعضې لکه زمونږ چې کوم منطقو کې وري ماشومان خو په دیني آی ورو کې لوبې کوي او بیا راځي نو دای په خیم یخې شي لاسونه یې یخې نو باید دا ماشومان چې کله کمرې ته راشي نو هغه په د بالټی کې تړ مې وبکې خو دې چې دی پکې پخې مې او شې به لپاره کې دي او لاسونه پکې کې دي او دغه سه مخ لاس چې دا هم په ګرم اوبو ورته پری منزل شي او بیا باقی دا مفلر او دې شنو کې پټ شي چې دا وینې انجمات په هر صورت رې ساره ول دي
صحیح دا خو تاسو د انجمات خبره وکړه کنه ډاکټر صاحب د سپوستکی د منجمدیو دو مخنیوي لارې چارې او د یخ نه د ځان ساتلو کله چې یو کس د وجود د تودوخه درجه ډیره زیاته ټیټه شي او هایپوترمیا ښکار شي نو په هغه صورت کې بیا ډاکټران څه ډول علاج کوي څه کوي ورسره
هغه کې خو مونږ بیا دا کو چې یو خو هغه چې کوم د سپیټالونو کمرې وي دا هغه تودوخه چې دا همیشه مناسب بل مونږ دي ته بیا فلوئیډز یعنی اوبه
او تړمې اوبه ورته ورکوي
د درک د لارې نه دا چې کوم خلک ورته سیرون ورته وي
خدا ورکوي
دا ورته ورکو دا غي د تنفس لارې چي دي دا سه دواګانې ورکو چې هغه ور سره خلاص وي زمين کې دا سه دواګانې ورکو چې د تا ټمپریچر نه کیږي یا بدن کې درد نه راوچتيږي ټوخې نه راوچتيږي او اوال ته کې انتهایی نگهداشت کې تدرونه ترور ورځو پورې ساتو چې ګنگرین نشي یعنی ناسور پیدا نشي د بدن په یو حصہ کې
صحیح
کم دیتا زیات د وینې رفتار چې کم شوی چرته کې
صحیح
ا کورونو کې دا پکار دي چې په هیڅ صورت یې خو بونس کل شي کډ می وبوس کل شي ګرم مشروبات لکه کافی چای شوده مسته چې ګرم شي دا د زیات مقدار کې خوراک چې دا پکار دي چې مونږه جاری وساتو دا راتلونکي درې هفتو پورې کم اس کم دا زیات پکار دي خشک میوجات دا چې چا تر امکان لري سو پیدا کولی شي یا خسته شي نو د دې خوراک چې دا ډیر لازم دي البته د دوه کالونه کم ماشومانو ته به دا خشک میوجات چې دا ورکول نه وي خاص کر چې کم کې مغز وي مغزیات وي یا زړه وي لکه میوجه ده دا مونږ ورکولې شو
لکه انځر وچ شوی ورکولې شو مېز ورکولې شو خو دغه ممپلی شو غوزان شو بادام شو دا شین نشو ورکولې
ستاسو دا به ماشومانو ته نه ورکوي
صحیح ده ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب
ډیره مننه په الله ګرانو سي
خوشاله اوسه آباد اوسه روغتي او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي بلونه بیا در سره په مخ مخ